درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي د ازری رادیو د خبرونه هم په خبرونو پیلو د عزیزی ګروپ مشر میرویس عزیزی وای په کابل کې د فرشتي عزیزی په نوم طبي شارګوټي جوړېږي عزیزی د پنځشنبه پورس پر خپل اکسپان لیکلي د کابل شهر په اتمه ناحیه کې د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت طبي شارګوټي به د سرطان د درملنې زیژنتون دارول یتام طبي پوهنتون د قابلګۍ انسټیټیوټ محصلانو لیلیا او د ډاکټرانو او استادانو د استوګنې کمپلیکس ولري د عزیزی په وینا د دې مرکز ټول خدمتونه به وړیا وي فرشته عزیزی د میرویس عزیزی لور بچی د سرطان په ناروغي تیر کال مړه شو شغلی عزیزی ورانګي په افغانستان کې د 10 میلیارډ ډالرو په ارزښت د انرژي د تولید په برخه کې خپل 15 کلنه پروژه هم اعلان کړې ده عزیزی وای د دې پروژې چارې نن پیلېږي او لبنانۍ برخه د کابل شهر لپاره د 200 میگا واټ لمریزي برېښنا د تولید پلان دی چې په اتومي اشتو کې به بشپړ شي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن جمعه له جنوبي افریقا سره په مسابقه کې مخامخ کیږي دا لوبه چې په چمپیونز ټرافي کې د افغانستان لبنانۍ لوبه ده د کابل پر مهال د ماسپښین یوونی مبهجه پیلی شي افغانستان د چمپیونز ټرافي په بی ګروپ کې د جنوبي افریقا انګلستان او استرالیا له غشتلو لوبډلو سره مخامخ دي د افغانستان دوهمه لوبه به د فبروري په 28مه له انګلستان او دریمه د فبروري په 28مه له استرالیا سره وي د چمپیونز ټرافي لوبي د ځل په دوه هیوادونو پاکستان او متحده عربی اماراتو کې کیږي ځکه چې د هند لوبغاړو نه غوښتل پاکستان ته ولاړ شي د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې یو 15 کلنه ماشوم له جنسي تیری وروسته په ډبرو وژل شوې ده سیمه ایزو پولیسو د پنځشنبه پورس په یو بیان کې ویلي پېښه د چهارشنبه پورس په مومندو کې شوې او په تړاو یو شل کلن ځوان نیول شوې ده پولیسو ویلي ځوان ماشوم په دې چل چې خواړه ورکوي بیولې تیرې پرې کړې او بیا یې وژلې ده په ټولنیزو رسنوي کې لخبرو شوی او تصویرونه ښکاری چې ماشوم په مزکه پرته ده او لوی تیجی پری پرتیدی په پاکستان کې تر دې مخکې هم ورته پیښې شوې وې چې پراخ برګونونه پارول دي په پاکستان کې د جنسي تیری په وړاندې د ماشومانو د ساتنې یو سازمان وای په 2023 کال کې د ماشومانو د ځورونې تر 4000 زیاتې قضیې ثبت کړې وې چې سلګونه د جنسي ځورونې او تیری قضیې وې یو ډول مهاجر چې کیره ورېل متحده ایالاتونو څخه پاناما ته شړل شوی و د سه شنبه په شپه د پاناما سیټی له یو هوټل د دې هواد جنوبي ځنګلي سیمه دارین ته انتقال شو د پاناما د امنیت وزیر اعلان وکړ چې د نیمای ډیرو هغو مهاجرو چې امریکا پاناما ته شړلی وو په خپل خوښه خپل هوادونو ته د ستنیدو پریکړه کړې ده دا مهاجر عمدتاً د آسیا او منځنی ختیځ د هوادونو اتباع دي د پاناما د ولسمشر خوزی رایول مولینو په وینا تازه شړل شوی مهاجر د افغانستان، چین، هند، ایران، نیپال، پاکستان، سریلانکا، ترکیه، ازبکستان او ویتنام وګړي دي. د ډونالد ترامپ حکومت د مهاجر په درې پروازونو کې پاناما ته لیږلي دي. پاناما له متحده ایالاتونو سره د یو توافق له مخې منل شي ل خپل اتباعو پرته نور غیر قانوني مهاجر هم تر هغه وخت ومني چې د هغوی برخلیک معلوم شي. یو شمیر شړل شوی مهاجر چې په ایران او افغانستان پوری اړه لري د خپلې راتلونکي او امنیت په اړه اندیشنه لري او خپل هیوادونو ته ستنېدل ناشونی بولي. زموږ شغله آزادي رادیو او روانې خبرونې په دوام کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په باب د راپورونو لخبرې دوهسته یو شمیر طالب مشران پرون په یو غونډه کې راڅرګند شول او په غیر مستقیم ډول خپل منځي اختلافات رد کړل.
اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي.
د کډوالو لوی کمشنری د افغانستان بشري وضعیت له ناورین سره ورته بولی د ایران په سمنان کې د یو ایرانی له وژل کېدو وروسته د افغان کډوالو خلاف اعتراضونه شوي. په اورزګان کې فرهنګي فعالان وایي چې د دغه ولایت تاریخي آبدی د ویجاړېدو په حال کې دي.
ټول برخې موږ وینو چې ویجاړې شوي دي، دیوالونه ورسره ویجاړ شوي دي، او دغه تر څنګه نشه نشانې چې کوم ځای هم وسمن میږي، کوم نشه نشانې مثلا د منګیانو ځینې نور راشي.
د کندهار بزګر د کوکنارو متبادل غواړي.
قزمر هله داده چې مشته د کوکنارو په بدل کې یو داسي کښت راتم انتخاب کی چې زموږ خلک دا غوسخه ګټه واخی.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورسله هغه چې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره د نموړې د زینو سختو پالیسیو پر سر د یو شمیر نورو طالب مشانو د اختلاف راپورونه خبره شول. پرون پنځشنبه په کابل کې یو شمیر طالب مشان په زینو غونډو کې را څرګند شول او په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د راپورونه راټل. په دیاره نور جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر چونې مخکې له کابل څخه دوه تدللی وو او د هغو کسانو په ډله کې یادونه شوی و چې ګوندې د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخونزاده سره د اختلافاتو له کبله خوابه دی. د پنځشنبه په ورځ کابل کې راڅرګند شو او د عزیزي ګروپ د څو پروژو د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړ او رسنۍ د داسې راپورونو د خبرولو له کبله مغرضي وبللې. ملا عبدالغنی برادر چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ترې د مارچ میاشتې تر درې میاشتې د سفر بندیز لري کړی، خو نوموړی تر دې نیټې نږدې دوه نیم مخکې کابل ته راستون شو او په خپلو خبرو کې وویل
دا نظام په اطاعت او په خپل منځي احترام ګټلی دی. اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیس فصیح الدین فطرت هم د کابل د سردار محمد داود خان روغتون کې د وینا پر مهال ورته خبره وکړه او د طالبانو ترمنځ د مخالفتونو راپورونه یې رد کړل. دغه پټکو
گاه از اختلافات میانی بزرگان
کله د امارات د مشرانو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي، کله د امارات د مجاهدینو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي، او کله هم د قومي تعصب خبرې راپورته کوي چې ټول مخه د افغانانو زپل دي.
چیز است کوبیدن مردم افغانستان است.
په ورته وخت کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد چې د پنځشنبه په ورځ د سردار محمد داود خان روختون د نوو څنګه د پرانستې پر مهال وینا کوله، لانی سره د اسلامي او ملي ګټو د ساتنې په چوکاټ کې د تعامل او ګډ ژوند غوښتنه وکړه. نو موري کته هم د طالبانو د مشرانو د اختلافاتو راپورونه په سری ټکو رات نکړل، خو د ستونزو د هواري لپاره پرسخم او حوصله ټینګار وکړ او وی ویل کې څوک تقاضا لري یا د ملت بازي غوښتنه وي چې باید په یو ورځ یا دوه ورځو کې حل شي، نو ځینی وختونه د ځینو ستونزو د هواري په خاطر تر هغه لوی ستونزې زیږیږي. خود طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې شاوخوا میاشت مخکې له کابل څخه متحده عرب امارات او بیا سعودي عربستان ته په سفر تللی، نه خپل او نه هم ورته نږدې سرچینو تر اوسه د هغه راپورونو پاړه چې وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره د نوموړي مخالفتونه زیات شوي کومه تبصره نه ده کړې. ځینو نتایج شو راپورونو کې ویل شوي حقانی له سفر بیرته افغانستان ته ستون شوی، خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د راپورونو نشي تاییدولی. د طالبانو یو شمېر چارواکي په کابل کې د پنځ به پورز د هغه راپورونو لخبري دور سره څرګند شول او خبري وکړي چې پکې ویل شي وو د دې ډلې د مشر د پریکړو په تیر بیا د جنونو د زده کړو د مخنیوي پاړه د دریز لامل د طالبانو د کابینه ډیر وزیران خوابدې دي او زینوی ان استعفا وکړي چې نه دی منل شوی. د خپل مشر څخه د زینو طالب مشرانو د خوابدې هغه محل زیاته او علني شو چې ملا هیبت الله خونزاده د طالبانو د بهرې چارو د سیاسي مرستيال محمد عباس تنگزیدنی ول حکم ورکړ. ستانګزې چې په کابل کې د بنې د نورو غړو په مرسته په بټه له هیواده د باندې واستول شو، لڅ باندې وی میاشت رهیسی په متحده عرب اماراتو کې اوسی. د طالبانو مشران هڅه کوي چې د خپل منځي اختلافات راپورونه رد کړي، خو د سراج الدین حقانی چپتیا د ملا یعقوب احتیاطي څرګندونی او د شیر محمد عباس تانګزي اوږد غیابت داسې پښتنې راولړوي چې آیا د اختلافات تاریخي هم یوازې تبلیغات دي که په اړتیا د طالبانو په لور پړو چارواکو کې اختلافات او رستربلی ژوريږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي.
د ماشام لشپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار له شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشتري یا یو ان ایس سی آر وای د افغانستان وضعیت لا هم د نړۍ له جدي ناورینونو څخه دی. یو ان ایس سی آر په خپل روسي راپور کې په افغانستان کې په تیر بیا د ښځو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې ښځې له سختو بشري او اقتصادي ستونزو، د بشري حقونو له سرغړونو، د خوړو له نخوندیتوب او طبیعي زیانونو سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې
یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 19مه یې خبر کړی، ویلي په افغانستان کې وضعیت لا هم د نړۍ له شدیدو ناورینونو څخه دی. وړاندې په راپور کې راغلي چې د بشري حقونو سرغړونې، اقتصادي بې ثباتۍ، د خوړو شدید نخوندیتوب او طبیعي پیښې به احتمالا روان میلادي کال کې د سیمې ثبات وګواښي. یو ان ایچ سی آر ویلي که څه هم په ټولیز ډول امنیتي وضعیت ښه سوی او هغه سیمې چې پخوا د لاسرسي وړ نه وي اوس ورته لاسرسی سته، خو په ټکو یې لا هم په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې جدي ننګونې موجودې دي. راپور زیاتوي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د طالبانو پخواني ځپونکي فرمانونه تدوینوي چې افغان ښځې او نجونې ښوونځیو، پوهنتونونو، کارځایونو او امځایونو ته د تللو راګرځولې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې چې د طالبانو د حکومت له بندیزونو سره مخ دي، وایي د صدر سویو فرمانونو له امله اقتصادي ننګونې ډېرې سوي دي. د هرات ولایت یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې طالبانو د ښځو پر کار محدودیتونه ولګول، بېکاره سوې او د اقتصادي ستونزو له امله اوس مرستو ته اړه ده. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو درې نیم کاله وړاندې وخت له رسیدو وروسته یې لومړی پر افغان نجونو له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه پر زده کړو بندیز ولګاوه او بیا یې د ګڼو نورو بندیزونو تر څنګ په ډیرو دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې دوی له کار کولو راوګرځولې. د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو او څېړنو له مخې په افغانستان کې د نجونو او ښځو له زده کړو او کار تر راګرځېدو له امله د دغه هیواد اقتصاد ته هر کال یو $1.4 میلیارد زیان رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 2.9 میلیونه وګړي چې د هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام لوو ترڅو بجو لا ازادي رادیو واوري.
د ایران د سمنان ولایت په مهدی شهر کې د یو ایرانی ځوان د وژل کېدو په پیښه کې د افغان کډوالو تر تورن کېدو وروسته د افغان کډوالو پر ضد اعتراضونو زور اخیستی دی. و سمنان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي پولیس ته دغه ایرانی ځوان د وژنې په تړاو په شهر کې افغانانو په سیګرزي او دوی ل خپل کورونو نشه راوتلی. نور حال په دې راپور کې
ورسته له هغه چې د ایران په مهدی شهر سمنان کې یو افغان دی او 28 کلن ایرانی ځوان په وژل کېدو تورن شو، دغه هیواد کې د افغان کډوالو پر ضد اعتراضونو زور اخیستای. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې چې په تیرو دو ورځو کې لاس په لاس کېږي لیدل کېږي چې لسګونه اعتراض کوونکي چې ویل کېږي د سیمې اوسېدونکي دي افغان کډوال پر مرګ ګواښي. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شوي چې ایرانی رسنیو دا خبر خپور کړ. خو د تهران د امنیتي ځواکونو قمندان عباس علي مهدیان تازه ویلي چې د دغه ځوان وژونکي بهرني وګړي نه دي، بلکې تایید کړی یې ده چې د ټولنیزو رسنیو له لورې خپرې شوې اوازې ناسمې دي، قاتلان بهرنیان نه دي. په ایران کې چارواکي او رسنۍ افغان کډوالو ته د بهرنیو اتباعو یا وګړو اصطلاح کاروي. له دې پیښې وروسته د ایران امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې له مهدی شهر ولسوالۍ څخه به 2595 افغان کډوال وایستل شي. د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د دوشنبه په شپه 100 تنه افغانان له دغه ځایه ایستل شوي دي. د اعتراضونو افغان کډوال اندېښمن کړي دي. محمد صادق چې د سمنان ولایت اوسېدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت قسمه
حالت شوی ک ډیره اړینه اړتیا نه وي، موږ له کوره نه شو وتلی. ذات وی یا دوه ورځې وخت نه ده کم تر څه دوام وکړي. موږ په پولیس ټول ښار نه خراب کار پسې کوي، بې ګناه او ګناګر ټول ستونزو سره مخ دي.
جواد علی بخش چې د سمنان بل اوسیدونکو دی وایي چې پولیس هر افغان نیسی او شړیې.
وضعیت په سمنان کې ورسته له هغه چې ویل شوی څو تن افغانانو یو ایرانی وژلی ډیر خراب شوی دی. پولیس په هر ځای کې په افغانانو پسې ګرځي، په هر ځای کې چې افغان وویني نیسي او ډیپورت کوي. معلومه نه ده چې واقعا افغان هغه کس وژلی دی کنه، او که جرم هم شوی وي نو دا د یو یا څو کسانو پورې اړه لري چې هغوی باید ونیول شي، اخراج شي یا د خپلو اعمالو سزا وویني. دا وضعیت چې رامنځته شوی په هر برخه کې د تلاشۍ پوستي خودل شوی او ټول افغانانو ته اندېښنه پیدا شوی چې دا ویل کیږي چې ټول افغانان به اخراج شي.
په تیر یو کال کې ایران د افغان کډوالو د شړلو بهیر چټک کړای او د راپورونو لمخه سلګونه زره کسان بیرته افغانستان ته استول شوی دي. د کډوالو د همغږي مرکز ام ام سی د فبروري په 15مه په راپور کې ویلي چې افغان کډوال له ناوړه وضعیت سره مخ دي چې په سیمه کې د دوی د زیانمنتیا ډېرې دل په ګوته کوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM مخکې ویلي وو چې یوازې د 2024 کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې ایران څخه څه باندې 1.2 میلیونه بیا اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته استول شوي دي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د جمهوری پالګوند یو شپیر مخکښو غړیو د اوکرين کلک ملاتړ اعلان کړ او د ترامپ هوغو څرګندونو ته خبرګون وشو چې زيلنسکي دیکتاتور بللی و. د جمهوری پالو ویلي د اوکرين د سولې په خبرو کې دي د اوکرين او اروپا غټي په پام کې ونیول شي. ترامپ د چهارشنبه پر ورځ د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي لټاکنو پرته دیکتاتور بللی و او ویلي و ک زيلنسکي ژر اقدام وکړي د خپل هیواد په نوم به څور پاتې نشي. نور جزئیات فريده سیال وړاندې کوي.
په امریکا کې د جمهوری غوښتونکو ګوند یو شمېر لوړ پړو غړو د ډونلډ ترامپ هغه څرګندونو ته خبرګون ښودلې چې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي لټاکنو پرته دیکتاتور بللی و. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ په وروستیو ورځو کې د اوکرين پر ولسمشر سخت نیوکې کړي او په خپلو خبرو کې د ته اشاره کړې چې پر اوکرين د روسیې د یرغل مسولیت اوکرين ته ورګرځي. د ترامپ وروستیو څرګندونو د جمهوری غوښتونکو په منځ کې دا ویره خبره کړې چې لکیف څخه د امریکا نم لا تړبه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین جرأت زیات کړي. ډونلډ ترامپ د چهارشنبه په ورځ پر خپل سوشل پلیټ فارم چې د ټروت په نوم باندې یادېږي د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي لټاکنو پرته یو دیکتاتور بللی و. ترامپ ویلي و ک زيلنسکي ژر اقدامونه کړي د خپل هیواد په نوم بڅور پاتې نوي. د امریکا د ولسمشر څرګندونې د جمهوری غوښتونکو له هغې نظر سره په تضاد کې دي چې له هم اوکرين د روسیې د یرغل قرباني ګڼي. دغه جمهوری غوښتونکو د چهارشنبه په ورځ له اوکرين څخه کلک ملاتړ اعلان کړ او له مسکو سره یې د نرم چلن پر ضد خبرداري ورکړې دي. د امریکا د لویزینا یالات جمهوری غوښتونکو سناتور جان کیدنی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو بیرحمه جنایتکار یاد کړی دی. ویلی دی د پوتین و چې جګړه یې پیل کړه. دغه پټکو زه د تجربو له مخې وایم چې هغه مافیایي بیرحمه جنایتکار دی چې د سټالین په څیر د وینو تګی دی. بل په لاره د امریکا د میسی سی پی یالات جمهوری غوښتونکو یو بل سناتور راجر ویکر وایي د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو خبرې باید د اوکراین په ګډون ترسره شي او د اروپایي ټولنې ګټې په پام کې ونیول شي. د راجر پټکو پوتین یو جنگي جنایتکار دی چې اقدام نشي نو د ژوند تر پایه د زندان ته واچول شي. په امریکا کې د جمهوری غوښتونکو ګوند لوړ پوړي غړي په داسې حال کې له اوکراین څخه کلک ملاتړ اعلانوي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وایي له روسانو سره یې د اوکراین د سولې خبرې خې روانې دي. هغه پر خپل سوشل پلیټ فارم لیکلی و موږ له روسي سره د جګړې د پای ته رسولو په بریالۍ خبراتو بوخت یو. هغه په خپل څرګندونو کې ویلي د اوکراین د جګړې له کبله په میلیونونو انسانان غیر ضروري وژل شوې دي. ترامپ د اوکراین پر ولسمشر د سخت نیوکې روسي له هغه وکړه چې زيلنسکي ویلي و ترامپ د روسي چارواکو د ناسم معلوماتو ښکار شوی او د هغه ټیم باید واقعیت ته ژمن ووسی. زيلنسکي د روانه سه‌شنبه په ورځ کله چې د ترکیه په سفر بوختو د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د امریکایي او روسي لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه ناسته روانه و. زيلنسکي په ترکیه کې په یو خبری کانفرنس کې په ترامپ نیوکه کړې و چې په دې خبرو کې اوکراین ته بلنه نه ده ورکړې او د حیرانه ده چې ولې داسې شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ په خپل ټاکنیزو کمپاینونو کې ویلي و د اوکراین جګړه به په یو ورځ کې پای ته ورسوي، خو وروسته یې ویل دا جګړه په شپږو میاشتو کې پای ته رسوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په اوروزګان ولایت کې اوس بیر فرهنګي فعالان او دغه ولایت اوسیدونکو اندیشته څرګندوي چې تاریخي سیمه د نړیدو له خطر سره مخامخ دي. دوی ټینګار کوي چې که حکومت په دې سیمه پانګونه وکړي او دغه تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمه اوسیدونکو ته به د کار فرصتونه برابر شي. نور حال په دې راپور کې
دا سیمی د تیرو څولسیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي او له دې سیمو څخه یو شمیر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اوروزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اوروزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجي شفیعالله رحیمي وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلاچ د مزرنده یو تاریخي ابدات چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د اوروزګان لپاره خو ټول برخه موږ وینو چې جلسي ویجه دیوالونه ورسه ویجرسي ویجه او دغه تر څنګه نشانی چې کوم جګم وسمن میر چې کوم نشانی مثلا د منګیان زین نور داسې یو تاریخي شمه مل میجلته از موږ د ټول ملک د لپاره اجتماعي ده کچری دی پندرنه دی ابدات ته وکي نه وایز دا چې د اجتماعي بس بلکې د سیرانیان لپاره بم یو پلمای مثلا سیرانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکو څخه بم ورته راځي.
د اوروزګان ولایت دوه نور وسیدونکو احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي نه وازی به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمه وسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
ولنی خوشاله مش ټول ولس دغه ته خوشاله چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پرې ځای یادیج هغه برته مشته څوک را ژوندې کې د خورجر د خوشالي خبره دیوالونه و خونی وي دا بیا د نه پالیت سه عادي خرابس ولې تاسو ویني. نو بیا موږ غواړو د دولت سه چې مقصد یو تاریخي ځای دی، ملي ځای دی، یو نام ځای هغه به چې وروزل سي.
روزګان ولایت خو کینن ډیر شه تاریخي ځایونه سته، شش ځایونه سته، نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړی نو زمرد مسولینو او زمرد مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مونږ هیله ورزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی. نو دا پر اوروزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې برته ورغول سي.
بلخوا بیا د اوروزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغه وایي چې دی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د روزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړي سوي دي په تیر وخت کې وسبته د کیږي چې د تاریخي ابد ټوله جوړي سي او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابد موږ جوړي.
د روزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عام خلکو غوښتنه داده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د اوروزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کندهار د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ کروندګر د کوکنارو د بدلیو کښتونو غوښتنه کوي. د دوی په وینا غنم او یو شمیر نور کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولای او په یوازې سر د کوکنارو د بدلیو کښتونو د کرلو توان نه لري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت او مؤسسې دې ورسره مرسته وکړي چې د کوکنارو کرلو ته بیا اړ نشي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ د خلکو ژوند د وچکالی او د کوکنارو پر کار بندیز له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دی. د یادې ولسوالۍ د کډبې ناوې اوسیدونکي جان اغا وایي که څه هم د کوکنارو بندیز د ټولنې لپاره مثبت دی، خو د دې بدیل برابرول یو جدي اړتیا ده.
دا زموږ په ګټه کې تمام سو چې کوکنار بند سو، خو اما دلته اقتصادي مشکل ډیر دی چې کوکنار صفه خو خلکو ګټه اخیستله، اوس خو نو هغه اقتصاد پر دې خلکو باندې بند سو. باید اوس کامه موسساتي حکومت د دې څخه زمج هله داده چې موږ ته د کوکنار په بدل کې یو داسې کښت راتم انتخاب کی چې زمج خلک دا غوسخه ګټه واخی معنا اقتصادي واده جنې وکي اغه لکه پستا لکه ریحان لکه غنم لکه داسې نور انجا اغه باید زمج خلکو ته دغه شاز مش خلکو ته دغه کې چې زمج خلک ګټه جن واخی
ډیر نور کروندګر هم ورته نظر لري دوی وایي غنم او نور دودیز کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نسي پوره کولی ځکه چې لږ ګټه ورکوي او په وچکالۍ کې حاصل کم وي
زما نوم معروف دی خلکو یو شی جنې اخیستی هغه نن بند سوله نو د دې دغه شی چې اوسېدی شی موږ ته راکوه چې دغه تبادله وشي انجې که سنجه چې که بل هر شی چې معنا چې ښه حاصل وکړي ښه میوه وکړي موږ ته دې شی راکړي چې دغه تبادله راوګرځي نالان راکړي موږ په مځکو کې کښېږدو دغه تبادله راوګرځي چې تاریخ موږ نه کړو اوس معنا دغه په ځای کې چې موږ ته دې شی راکول شي که د کښته یې که بادام یې که سنجه چې معنا دا شی تبادله راوګرځي د کوکنارو موږ اوس کوکنار نه کړو پرېښی مو دي
مانم عبدالحق جاهدی مخکې خودل ته کوکنار کړی کېده اوس خو کوکنار بند سو باید موږ ته د کوکنار په بدل کې یو بل داسې کښ راسي چې موږ ګټه جوړ پرته کو
د طالبانو د حکومت د کندهار د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ مرستیال ولسوال زبیر احمد وای د جنو کروندګورو سره د بدلو کښتونو په برخه کې مرستې سوي دغه په وینا حکومت کروندګورو ته د غنمو تخمونه سری او د میوې نیالګي برابر کړي
تخمونه ورته توضیح کړی دی د غنمو تخمونه بیل د توضیح کړی دی د کوډون د غو ترڅنګ کوډون وسره کړی دی او د غره کې د انزورو نالاندې او د انارو نالاندې او د یو ته توضیح کړی دی ورکړی دی
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرین ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي دوی د موسسات په مرسته د بدلی کښتونو د ترویج لپاره اقدامات کړي دي دغه په وینا په کندهار کې پر ډیر لزری هکتار ځمکه د بدلی معیشت کښتونه سوي دي
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معیشت کښت شوی دی چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه
که څه هم د طالبانو د حکومت او مؤسساتو مرستې ځینو کروندګرو ته رسیدلي خو کروندګر وایي دا هڅې بسننه کوي د کروندګرو په وینا د بدلو کښتونو پروګرامونه یوازې محدودو کسانو ته رسیدلي په داسې حال کې چې په دې سیمه کې د ټولو کروندګرو لپاره مرستې اړینې دي
ستاسو له پیغامونو
زه تقریبا پنځه ورځې مخکې ایران کې ګیر ما سره یو پنځو ملګرو هلته یې موږ راوړو زندان ته یې راوړو پوسته کښ په رامنه کړو بیا زندان ته راوړو زندان کې پنځه ورځې بندیان وو هلته موږ سره ډېر بد وضعیت کې دي ډوډۍ بلیا وایي یا بنه به پیو کوشنیات کې څو شپې بندي کړي وو هلته زموږ ملګرو مې کول ته واهلن ډېر راټول
السلام علیکم زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم پوس نو موږ دا یو نیم کال کیږي له پاکستان راغلی یو او موږ ډیر بد وضعیت ته نو دولت موږ ته پام لرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته سره تر اوسه پورې دولت له خوا نه
اسد الله ساحل د هلمند ګرش او حیدرآباد وطن څخه خبر کوم دا 2023 کال لسترونو مداده چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډیره فار کړي کې فعال شوي دي او ماشومان په پریمان ډول و خپلو زده کړو ته ځي خاصتا نارینه او زنانو لپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګي پورې مکاتب او مدارس خلاص دي هغه هم په کم اندازه ځي خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی دا مو لاسترارونه ده او د پراتلون کلو کې ان شاء الله د دې لاسترارونه لپاره کار کوو چې دا لاسترارونه خوندي وساتو
ستاسي پیغام ستاسي نظر
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو دا هم د دې سات لاند خبرونه
د
عزیزی گروپ مشر میرویس عزیزی وای په کابل کې د فرشته عزیزی په نوم طبي ښارګوټی جوړوي. عزیزی د پنځشنبه په ورځ پر خپل اکسپان لیکلي د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت طبي ښارګوټی به د سرطان د درملنې زیژنتون دارالیتام طبي پوهنتون د قابلګۍ انسټیټیوټ د محصلانو لیلیا او د ډاکټرانو او استادانو د استوګنې کمپلیکس ولري. د عزیزی په وینا د دې مرکز ټول خدمتونه به وړیا وي. فرشته عزیزی د میرویس عزیزی لور و چې د سرطان په ناروغي تیر کال مړ شو. ښاغلی عزیزی وړاندې په افغانستان کې د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د انرژي د تولید په برخه کې خپل 15 کلنه پروژه هم اعلان کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن جمعه له جنوبي افریقا سره په مسابقه کې مخامخ کیږي. دا لوبه چې په چمپیونز ټرافي کې د افغانستان لومړنۍ لوبه ده، د کابل پر مهال د ماسپښین یوونی مبجه پیلېږي. افغانستان د چمپیونز ټرافي په بی ګروپ کې د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له غشتلو لوبډلو سره مخامخ دی. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې یو 15 کلنه ماشومه له جنسي تیری وروسته په ډبرو وژل شوې ده. سیمایزو پولیسو د پنځشنبه پورس په یو بیان کې ویلي پېښه د چهارشنبه پورس په مومندو کې شوی او په تړاوي یو شلکلن ځوان نیول شوی دی. پولیسو ویلي ځوان ماشومه په دې چلچه خواړه ورکوي بیولې تیرای پرې کړی او بیا یې وشلې ده. یو ډله مهاجر چې تیر اوریل متحده ایالاتونو څخه پاناما ته شړل شوی و، د سه شنبه په شپه د پاناما سیټی له یو هوټل د دې هواد جنوبي ځنګلي سیمې دارین ته انتقال شو. د پاناما د امنیت وزیر اعلان وکړ چې د نیمای ډیرو هغو مهاجرو چې امریکا پاناما ته شړلی وو په خپل خوښه خپل هیوادونو ته د ستنیدو پریکړه کړې ده. دا مهاجر عمدتا د آسیا او منځنی ختیځ د هیوادونو اتباع دي.
اساسي او بشري حقوق درندوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د خلکو د خبرو کولو په حق باندې خبرې کوو. په دې وروستیو کې یو ځل بیا د طالبانو حکومت له عام خلکو څخه د خبرو کولو حق په رادیو، تلویزیون او نورو غونډو کې اخیسته دی. دوی له سیاسي باسونو څخه منع کړی دی، حال دا چې د حقوق پوهانو له نظره هر وګړی د حق لري چې خپل څرګندونه وکړي. په دې اکله په پایل کې د دوو تنو خبري اورو، بیا د خبرونې له میلما فضل احمد انس سره چې د بشري حقوقو په برخه کې څیړنې کړې دي مرکه لرو.
زما نوم عمران خزیزاده ده. یو شخص کولای شي چې هغه په هر ټولنه کې وینو هغه د خبرو کولو ازادي په تمامه توګه سره لري. دلته وسته کولای شي د خپل ځړه خبره ته لکه په سوشل میډیا یا په هر چیرته شي ته کولای شي. او که چې د بداسې جامعې کې بداسې محیط کې اوسې لکه افغانستان، زه د ژوندۍ مثال وایم. اوسګوره نن سبا د افغانستان ولس څومره په تکلیف ده. د هغوی هغه خفګان ته واضح په تیره کې ویني، ځکه هغوی نشي کولای شي د خپل ځړه خبره وکړي. که چېرته د خپل ځړه خبره وکړي نو کېدای شي ستا ژوند په خطر کې شي، کېدای شي ته سبا نه وي. د هر انسان یو مسلم حق دی چې کولای شي خپل ځړه خبره په ازاده توګه وکړي شي.
بیان د ازادي اړوند چې تازه کوم پریکړه نیول شوه، شخصا زه همدا نظر لرم چې دا ډېر یو غیر عادلانه کار ده. ټول افغانان، افغان ولس هغه کبهر میشتي یا داخل په وطن کې، دوی ټول د هم فعال رسنۍ د لارې خپل پیشنهادونه، خپل نظرونه د یو بل سره تبادله کوله. اما نن ورځ چې دغه بندیزونه هم ولګېده، دا خپل د افغان ولس لپاره یو بل ناهیلي ده. مثال په توګه د رسنۍ هم عین داسې یو د ناهیلي زیری ده چې په افغان ولس باندې کیږي.
رزو د خبرونه میلما فضل احمد انستان موري د بشري حقوقو په بارخه کې چړني کړي او د خلکو د اساسي حقوقو په بارخه کې فعال پاتې شوی دی. په پیل کې درته وایي چې په خپل د نظر څرګندول، خبري کول هغه که په سیاسي برخه کې وي که په ټولنیزه برخه کې، څومره دی وګړي حق کېدلی سي او د څومره مهم دي؟
کله چې یو انسان په دې دنیا کې ژوند کوي، هغه انسان هغه که ماشوم وي که ځواني که بډای، که چیرې هغه د کلي که د ښار که د هرې برخې، فقط د هغه انسان توب چې هغه یو انسان دی او خدای پاک ورته د اشرف المخلوقات رتبه ورکړې ده، نو هغه د خپل نظر د څرګندولو حق لري. دا که ماشوم وي، لا موږ ته دا تاکید کېږي چې تاسو حتی د ماشومانو خبرو ته غوږ ونیسي، چې کیدای سي هغه په د خپله ماشومانه ژبه باندې تاسو ته داسې یو رایه درکړي چې ستاسو یا داسې یو خبره درته وکړي چې ستاسو بیخي ورته پام نه وي، که نه؟ نو دا ډېره مهمه ده چې د انسان هغه نظر چې دی لري د ځان سره، چې هغه نظر د سمون دپاره وي، هغه نظر د ټولنې د شوالي دپاره وي، هغه نظر د کورنۍ د شوالي دپاره وي، د هغوی نظر ته باید درناوی وسي او نظرونه د هر انسان باید وخت نا وخت واورېدل سي.
په دې وروستیو کې چې په افغان وګړو باندې بندیزونه ورځ تر بلې زیاتېږي، چې اوس بیا نوې خبر دا ده چې سیاسي بحثونه دې هیڅوک نه کوي، څومره زیان رسولی سي دا موضوع چې یو څوک په یو څه پوهېږي او تاسو د هیواد په سطح حق نه ورکوئ چې خبرې وکړي، د دې په زیان خبرې وکړي؟
عیب چې دی دا د اوږو مینځ دی، او یو الله پاک چې دی هغه د عیبونو څخه خلاص دی. بل انسان چې دی هغه به حتماً یو عیب ولري، ولی خپل هغه انسان ته نه معلومیږي. په حکومتي چارو کې، د نظام په چارو کې چې یو ملک څوک کنټرولوي، په هغه ملک کې به حتماً په یو ځای نه یو ځای کې به ستونزې وي. دا مهمه نه ده چې خامخا د چارو سنبالونکي دغه پیسله په خپلو کارونو کې نه غیری یا کوتاهي کوي، حتماً به د دې تر لاس لاندې په ځینو نورو امورو اداري چارو کې ځینې خلک کوتاهي کوي، غفلت پکې. نو د هغوی د کارونو د سمون دپاره و خلکو ته دا حق ورکول پکار دي چې هغوی خپل نظر څرګند کړي او په دې اړه وژغېږي، او چارواکي و خپلو هغه نیمګړتیاو او هغه مشکلاتو چې دی لري و هغوی ته متوجه کړي. دا خبره کېږي چې نه، خلک چې دا خبرې نه کوي، یا چې خلک سیاسي بحثونه نه کوي، یا چې مجالس نه کوي، یا چې خبرې نه کوي، یا چې خپل نظر نه څرګندي، نو سړی نشي ویلای چې دا هغه خلک چې دغسې خبرې کوي چې هغوی د خپله ځانه څه پوره دي، یعنی هېڅ نیمګړتیاوې نه لري او که څنګه. دا خو پر ټولنې باندې ډېر بد تاثیر کوي، ځکه که یو سړی هر څومره ظلم جبر یو ستم پر خپلو خلکو باندې کوي، ولې دا بل سړی د خپل حق د طلبولو دپاره حق نه لري چې ږغ پورته کړي، دلته به بیا عدالت څنګه پلی کېږي، دلته به بیا د خلکو ستونزې څنګه اورېدل کېږي، د خلکو ستونزو ته به رسیدګي څنګه کېږي؟ چې دا خپل یو لویه معضله ده چې باید داسې ونیسي او پر دې باندې یو ځلې بیا یو نظر ثانی وسي، او ودا خلکو ته اجازه ورکوي وسي چې هغوی د خپل حق ته پاره خپل نظر څرګند کړي.
افغانان په سترګو ویني چې دوی حق تر پښو لاندې کېږي، له رواني اړخه په دوی باندې څومره بد اثر کولای سي؟ له یوې خوانه فقر، غربت، اوزګاری، تحصیل و تعلیم نشته، لبل پلوه دی خبرو کول حق هم ور نخستل کیگی، څومره دوی جپی؟
زه خو کله ناکله په دې فکر یم چې د افغانستان دغه حالات ته په کتو چې څومره زما ژوند دی، زما په ژوند کې ډېر انقلابونه سره اوښتي راوښتي دي، زه نه پوهېږم کله چې دغه چارواکي په نصاب کې مثلا بدلون راولي، یا په اداراتو کې بدلونونه راولي، یا مثلا دوی د خلکو پر ځینو حق حقوقو باندې مثلا سترګې پټي، یا بندیزونه پر لګي، یا مثلا داسې کارونه کوي چې هغه د ټولنې و اشخاصو ته د قبول وړ نه وي. زه نه پوهېږم چې دا دوی خپل پایش د څومره وخت لپاره ویني. دا که هر نظام زامه چې دغه نظامونه ولې داسې یو کار نه کوي چې هغه د خلکو په خوښي، هغه د خلکو په رایه باندې، هغه د خلکو سره په همغږۍ باندې کارونه ترسره سي، دوی به څو تر څو پورې دغه نظام به د دوی په کنټرول کې، یعنی خو موږ اخر دغسې یو سختې ورځې ته هم ورتلونکي یو، لکه د قیامت ورځ چې هلته به د محشر ورځ، هلته به موږ حساب او کتاب ته حاضرېږو، هلته به د خلکو پوښتنه زموږ څخه کېږي چې ته خو د دې خلکو په راس کې ولاړ وې، ته د دې خلکو دپاره ولې دا نه دي کړي. زه نه پوهېږم چې دا موږ ولې دا فکر نه کوو چې دا نظام چې موږ په لاس کې دی اوس په الحاله دا به څومره کلونه دوام وکړي. دا وروستی جمهوریت 40 کاله دوام وکړي، که موږ بېخي ووایو چې دا جمهوریت کې له هغه دي خلکو ته کارونه وو، مثلا قسم قسم دنیا پیسې ورته راستولې او قسم قسم مرستې را روانې وې، جمهوریت 40 کاله دوام ونه کړای سوای. نو دغسې یو نظامونه چې هغه پر دغسې یو حالاتو کې، دغسې یو ستونزمن حالات کې او نور هم ستونزې پسې زیږي، نه پېژم چې دی خپل بقا په چش کې ویني. زه وایم چې دا سر خبره نه ده.
اکثره کسان چې موږ سره په تماس کې دي له افغانستانه، دوی وایي طالب نظام خپل په ځان کې ګڼې ستونزې لري. د دې ستونزو د پټولو لپاره یا له نړیوالو څخه یو ډول پرده اغوستل په دې خاطر باندې خلک نه پرېږدي چې دوی باس وکړي او نړۍ خبر شي. څه فکر کوي؟ آیا کچېرې دوی خلک چوپ کړي، بیا یې خلک نړۍ نه خبرېږي چې دوی داخل د افغانستان کې څه کوي؟
اوس خدا سي وخت نه دی، اوس خو هغه شل کاله یا پنځه ویشت کاله مخکنی وخت نه دی چې آواز به خلکو پر راډیو یا پر تلویزیون باندې تکیه کول او خلکو په دغه یا د اخبار د لارې به خلک خبرېدل. اوس تقریبا راډیو او تلویزیون او د خبرونو منبع تقریبا د هر سړي په کور، د هر سړي په جیب کې شته. نو دا خو ډېره ناشونی ده چې مثلا یو څوک چې هر څه کوي او دنیا دې نه ځنې خبرېږي. بیا موږ که ځانونه لږ داسې دغه واچوو چې صحیح دي، زموږ خلک نالوستې دي، زموږ خلک کلیوالي ټولنه ده، زموږ خلک د غرونو خلک دي، زموږ خلک د دښتونو خلک دي، هغوی به تلویزیون ته لاسرسی نه لري، یا به مثلا خبرونو ته یا راډیو ته به لاسرسی نه لري، انټرنیټ ټلیفون ته به لاسرسی نه لري. نړۍ خو داسې نه ده. نو موږ خو نه شو کولای د نړۍ په سترګو کې خاورې واچو. نړۍ خو اوس ډېره بیخي پر بل مخ روانه ده. یعنی اوس بیخي انسانان حتی کېدای شي په ډېر نږدې راتلونکي کې انسانان و یو ځای ته د بل ځای دپاره د تیارې استعمال لاونه کې خپل په آواز ولاړ شي یو ځای ته. نو په داسې حالاتو کې چې نړۍ ته زموږ هر څه بربنډ دي، نو موږ د خپلو خلکو څخه نه پوهېږم چې ولې پټوو. نو په دې خاطر خو زه وایم چې دا ډېره دغه ور نه د منلو ور نه چې سړی وایي چې وایي دنیا دې زما د کړنو څه نه خبرېږي. دنیا د ټولو تر مخه زموږ د کړنو څه خبرېږي.
حقوقي اړخ باندې که ډېر باس وکړو، تر کومه ځایه چې تاسو په دې برخه کې څېړنې کړي او معلومات لرئ، کله چې د وګړي حق چې د خدای نوم ده دا تر پښو لاندې کېږي، دا خپله څومره منفي اغېزې درلودلی سي؟
کله چې په ټولنه کې دغسې حالت رامنځته کېږي چې د یو چا پر خوله باندې لاس نیول کېږي، بالاخره داسې انسانان کله ناکله ځینې داسې کړنې ترسره کوي چې موږ په اصطلاح ویلی سو چې نه بیا په خدای رواوي نه د خدای په رسول. ځکه چې یو انسان به څو تر څو زغم او تحمل ولري، خو د صبر کاسه خو موږ او تاسو پوهېږو چې کله له بریزه سي بیا خو نو هر څه چې پېښ شول. نو کله چې موږ د یو چا پر حق حقوق باندې په اصطلاح سترګې پټوو یا یې نه ورکوو، طبعا خلک به راپورته کېږي، خلک به د خپل حق غوښتنه په یو نه یو ډول باندې کوي. او که چیرې خدای نه خواسته خدای نه خواسته بیا په افغانستان کې بیا د جګړې لمبو ته لمنه وهل کېږي، نو دا خلک به هغه کسان چې د جګړې په اولو صفونو کې به ولاړ وي. نو زما فکر سره خدا نه دی په کار. افغانستان نور جنگ نه غواړي، افغانستان خلک نور سوله غواړي، د افغانستان خلک نور امن غواړي، د افغانستان خلک نور داسې یو نظام غواړي چې هغه د دوی و ټولو حق حقوقو ته درناوی ولري، او د دوی هغه ټول حق حقوق چې په بین الملی ټولنه کې الله پاک او هر څه چې هغه په هر کتاب چې ودی ته روا دي هغه حق حقوق ودی ته ورکول سي، او دوی د یو ښه او خوشحاله ژوند څخه برخمن سي. که داسې نه وي زه فکر کوم نو بیا به یو ځل بیا به موږ د ډېرو بدو ورځو شاهدان اوسو.
هغه کسان چې د بشري حقونو په برخه کې دوی فعال دي، تجربه لري، پخایم ډیر څه په دې اکلا باندې زده کړي دي، بیا خلکو ته وړاندې کړي دي، دوی ته څه کول پکار دي؟ دغه سي حق چې د افغانانو تر پښو لاندې کېږي، لکه د خبرو کولو حق، د بیان ازادي، په سیاست باندې بس کول، په ښکارا د حق تر پښو لاندې کېږي. هغه کسان چې مسؤلیت دا چې له بشري حقونو نه دفاع وکړي، دوی ته څه کول پکار دي؟
هغه کسان چې په بهر کې میشته، د هغوی یو ډول مسؤلیت جوړیږي چې د خپلو خلکو ږغ ووسیږي، دوی د هغوی ږغ راپورته کړي، او څه ناخوالې چې دي، هغه ناخوالې چې زموږ خلک پر حق دي، داسې ناخوالې باید هغوی ته انعکاس ورکول سي. هغه حقوق چې دي د هغو دپاره باید دغه بهر میشته مبارزین یا په اصطلاح د بشري حقونو مدافعین دا کسان باید چپ پاته نسی. او کله چې د هیواد کې د ننه خبره کېږي، نو د توپک وشپیلی ته خو نو تقریبا هر انسان عاجز دی. د توپک تر سیوري لاندې به یو څوک څنګه خپلې خبرې ته یو انعکاس ورکړي، خپله خبره وکړی سي؟ نو هغه خلک مجبور دي، بهر میشت خلک خو نه دي مجبور، هغوی کولی سي چې د دغو خلکو د حقه حقوقو دپاره مبارزه وکړي او د هغوی ږغ اوچت کړي.
که په دې باندې خبرې وکړی، تاسو بهر کې هم ژوند کړی ده، افغانستان د ننه وضعیت هم درته معلوم ده، او د بشري حقونو په برخه کې مطالعه لري، کله چې په بهر کې ګوري چې
څومره یو وګړی حق لري د سیاست په برخه کې وغږیږي، په ټولنیزو مسایلو وغږیږي، هر څه چې وي څومره توپیر ویني د افغانستان د خلکو چې په افغانستان کې چې روان دي او په بهر کې یو څوک څومره ازادي د بیان لري، ازادي د خبرو لري؟
موږ اصلا په هیڅ وجه بهرنی ټولنه د خپلې ټولنې سره مقایسه کولای نه شو. هر څومره فکر چې ورته کوو عمره سره لري کیږو. دلته چې کم سیستم روان دی، یعنی تر دغه اندازې پورې چې د دې په قانون کې په کم هیواد کې ژوند کوم، په دې هیواد کې چې قانون جوړ دی په هغه قانون کې یو ماده ده چې هیڅوک دا حق نه لري چې د چا په دینی یا مذهبي امور کې مداخله وکړي، اولو که هغه هر څومره لوړپوړي چارواکي هر څوک، یعنی د دې معنی خدا ده، یعنی یو مسلمان کولای شي چې خپل منز، روژه، زکات، هر څه هغه مراسم چې دی لري هغه په ډیر آزادانه ډول باندې دی وکړي او هغه ولمنځي. او برعکس بیا مسلمان ته بیا دا هم ویل دي چې ته هم نسې کولای چې عیسائی، یو هندو، یو سیک دا هغه د خپلو مذهبي امورو یا چارو څخه راوګرځي یا هغه ته څه ووایه.
کله چې تاسو قانون مطالعه کوئ څومره خفه کیږئ چې مثلا ګوره ټول یو انسانان دي، ولې زموږ وطن دا رقم یو وضعیت کې د خلکو ژوند تیریږي چې دوی خپل حق ته نسي رسیدلی؟ مګر په نورو هیوادونو کې به دا موضوع نشته، هر څوک کولی سي په خپله خواښه ژوند وکړي، په خپله خواښه خبرې وکړي. څومره تاسو خفه کیږئ کله چې قانون لولی؟
یعنی که زه دا خبر درته وکم چې بیخي زه په دغه وروستیو ورځو کې تقریبا بیخي یو ډول رواني ناروغي رالویدلې ده، د دغه څخه چې زه د افغانستان په اړه ځینې خبرونه اورم، ځینې خبرې اورم، ځینې دغه کوم، دلته مې ځینو ملګرو مشوره راکړې ده، حتی کورنۍ مې مشوره راکړې ده چې نور دغه د خبرونو دغه سایټونه بیخي ډیلیټ کړه، دغه ګروپونو څخه بیخي ځان وباسه چې دا په درد نه خوري. ځکه چې د وطن حالات دا رقم دي چې موږ هر څونه دغه په باره کې فکر کوو، څومره چې ژور زو هغومره زموږ ډیپریشن او زموږ هغه فیصله اندېښنې لا ورسره زیاتېږي. نو موږ خو صرف او صرف دا وایو چې افغانان دې نور خدای و جنگ ته نه اړ باسي، خدای تعالی دې وکړي چې دغه ټول افغانان پر یوه کمپله راټول سي او د اتفاق او ورورولۍ لاس یو بل ته سره ورکړي او د خپل هیواد جوړ کړي. د جنگ او په راتلونکي کې د داسې یو بدې پیښو خو بیخي هیڅ طرفدار نه وي. خو دا وایو چې اوسني کسان هم باید چې د واک په لاس کې دي، هغوی باید په ډېره فراخه نه خپل خلک په غیش کې ونیسي، د خپلو خلکو خبرې واوري او هغه څه چې مثلا ډیر مهم دي پر هغه باندې کار وکړي، نه دا چې پر ډیر جزو شانو باندې دی خبرې کوي. لکه د مثال په ډول که یو څوک پر حق باندې خو که د هغه په خلاف باندې په رادیو او تلویزیون کې هر څومره یو څوک چیغې ووایي، هر څومره خوله خلاصه کړي، نو خو هغه خو پر حق باندې دی، د هغه ملاتړي که بندگان نه خدای خو دی. خو ولې موږ په دې باندې باور لرو چې د حق طرفدار چې دي که بندگان نو سه خدای خودی؟ نو دغه سه حالات کې بیا ولی موږ د خپل خلکو پر خپل باندې لاس نیسو؟ پریږده چې خلک وژغیږي، که حق وای موږ باید د هغوی ملتیا وکړو، او کنه حق وای پریږدي، خدای ته پریږدي او پریږدي چې خلک خپل فیصله وکړي چې کومه خوا څومره درنه ده او څوک څه وای څوک څه وای.
قانون څومره مهم ده په یو ټولنه کې چې قانون وضع کیږي؟ خو واضح خبره ده چې د ګڼو کسانو له تایید وروسته یو څه په قانون کې ځای په ځای کیږي. د قانون په نظر کې نیول، قانون ته درناوی کول، دا څومره مهمه ده؟
زموږ ټولنه اسلامي ټولنه ده او زموږ په ټولنه کې چې هر وخت هم قانون جوړ شوی دی، هغه قانون د اسلامي شریعت پر رڼا کې جوړ شوی دی. موږ د نور نړۍ قانون ته چې موږ ګورو هغه شره واندی، ولې موږ چې شکر الحمدلله مسلمانان یو، موږ کولای شو خپل د اسلامي قانون پر رڼا کې خپل ټولې چارې په سره کم شایي هغه رقم پر مخ بوزو او ورته کار وکړو او د خپل خلکو د پاره چې څومره مو وس کېږي هغه سی یو اسانتیا رامنځته کړو، تر څو مو هم خلک شیراز ووسي او هم ټولنه شیراز ووسي.
اسلامي مملکت کې چې اسلامي قانون پلی دی، ولې اسلامي نظام چې طالبان حکومت د نه مراد کوي نور حقونه خو لپخوا اخیستی و اوس د خبرو کولو حق یو ځل بیا له دوی نه اخیستل کیږي، ولې اسلامي نظام اسلامي قانون نه مني؟
زموږ د رسۍ سر چې دی، زموږ د تناب سر چې دی، هغه همیشه د نورو خلکو بلاس کې دی. متاسفانه چې موږ کله هم د اتفاق خبره کوو، کله هم پر یو کمپاله د راټولېدلو خبره کوو، دغه څه ځواکونه چې هغوی زموږ په تفرقه او زموږ په بې اتفاقۍ او زموږ په دربدرۍ کې ګټې دي، هغوی دا نه غواړي. په یو نه یو ډول موږ ټکې پر سر 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 مو وهی تر څو موږ یو بل سره ونزغمو یو بل سره کښېننو. نو په داسې حالاتو کې که په هر نظام کې چې دي ځینې کړي چې دي هغه هیواد پرسته او هیواد دوسته کسان چې هغوی غواړي په واقعي معنا سره شي افغانان وساتل سي، د افغانانو ښه ژوند ته کار وسي، د هیواد ته پرمختګ ورکول سي. ولې متاسفانه په څنګ کې بیا برعکس یو داسې ډله یي چې هغوی د نورو د خوا څخه حمایه کېږي ژي چې دغه کارونه چې هغه خلک یې غواړي د هغوی پر ضد باندې وجنګېږي چې هیواد ته ترقي ورنه کول سي، د هیواد خلک بده وساتل سي، د هیواد خلک چې څومره کېږي خوار وزار او ذلیله دي په نورو نورو هیوادونو کې دي در بدر وي، بس دغه بیا د دې مشن او فلانې. نو زه وایم چې الله تعالی دې موږ ټولو ته هدایت وکړي او خدای پاک دې وکړي چې دغه ټول انسانان پر یو کمپله باندې سره راټول سي او یو بل سره وزغمي او د هیواد ښه والي لپاره د هیواد جوړښت لپاره کار وکړي.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشاله اوسئ، ډیره مننه ستاسو هم کور ودان.
در دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرو کولو په حق باندې خبرې وشولې. تربیه پرځه کې چې یاست الله ممال او ملګری.
مرگے میں پخر بے ننگین ا